وهو 00020221045 او 00020221045 پر دغه دوه شمیرو تاسو له موږ سره تماس نیولای سي او موږ به بیرته تاسو ته له استودیو څخه زنګ وهو. نن زموږ میلمنی اغلی اوژی امیل او اغلی مستوره سیلاب دي. اوریدونکو زه تاسو ټول رابولم چې اول په دغه موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د کړکېچ نړیواله ډله آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دو کلونو کې لا هم له بشري ناورین سره مخ دی. د ډلې د سیشن می په ورځ په راپور کې وویل دا هیواد په 2023 کال کې ژورې انزوا ته تللی، ځکه چې لویدیځ تمویل کوونکو د مرستې بودیجه کمه کړه او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او نجونو د ځپلو له امله بندیزونو اقتصادي فشارونه پر خپل ځای وساتل. د دې ډلې په وینا تر ټولو ډیر بې وزله افغانان او په ځانګړې توګه ښځې او نجونې د دغو ستونزو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په دوام کې ویل شوی طالبان د نجونو او ښځو پر حقونو د سختو بندیزونو د کمولو لپاره د بهرنیو غوښتنو د نه منلو له امله پردي، خو داسې بریښي چې دوی به دې غوښتنو ته غاړه کیږدي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې تاوتریخوالی کم شوی، امنیت تر بل هر وخت خوندي دی او د سوداګرۍ جریان هم ښه شوی دی. راپور زیاته کړې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه کولای شي د دغو ستونزو په سملاسي حل کې مرسته وکړي. دغه راز په راپور کې ټینګار شوی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید په 2024 کال کې د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سم له افغانستان سره د جګړې، وچکالۍ، سیلابونو، زلزلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د ډله ایزې ایستنې له امله مرسته وکړي. د کړکېچ نړیوالې ډلې دا هم ویلي چې افغانو ښځو او نجونو ته په اغېزمنه او دوامداره توګه د مرستې برابرول که څه هم ناشونې ښکاري، خو د طالبانو د تبعیضي سیاستونو تر ټولو اساسي ځواب دی چې ښځې او نجونې یې له خپلو ډیرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړي دي. په همدې حال کې د کندز او کابل ولایتونو دوه مېرمنې چې په تیرو دو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړي او نه یې غوښتل چې په راپور کې یې نومونه یاد شي، ازادي راډیو ته وویل له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
له هغه وخته چې طالبان راغلل زاوز مامورې له دندې ګوښه کړو. مور او پلار می ناروغ دي، موږ ټول په کور کې بیکاره یو، مرستو ته اړتیا لرو.
ما به کومک نیاز دارم.
خودم از جمله دخترانی هستم.
په خپل هم یو له حقوق جنو څخه يم چې د جمهوریت له سقوط مخکې مې د افغانستان په یوې کورنۍ مؤسسه کې کار کاوه چې د حکومت له نسکوري دوه وروسته یادې مؤسسې هم خپل کارونه پای ته ورسول او له بده مرغه زه هم بیکاره شوم. په دې ورځو کې له لوی اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
بزرګي روبرو هستم.
د کړکېچ نړیوالې ډلې د سیشن بي په ورځ په یو بل راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت له دې عمله چې د لویدیځو هیوادونو له لوري منځوي شوی هڅه کوي چې د افغانستان او سیمې له ګاونډیو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي. د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د اټکل په حواله راپور کې ویل شوی چې 1.1 میلیون افغانان یا د دغه هیواد 90% نفوس د خوراکي توکو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخ دي. د کړکېچ نړیوالې ډلې زیاته کړې که څه هم دا شمېره د تیر کال په پرتله 40% ښه والی څرګندوي، خو وضعیت لا هم خراب دی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره چې ډیری وختونه د لوږې له بدو اغیزو کړیږي. دغه ډله وایي که څه هم د طالبانو د حکومت سختې منفي نقطې څرګندې دي، خو مسؤلین یې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو لګول شوي بندیز ته له کتنې ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د وروستي راپور له مخې په 2024 کال کې به په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي لمر سره په دې خبرونه کې ملمنی اغلی اوجی امیل او اغلی مستور سیلاب دي. تاسو په راپور کې واوریدل چې د کڑکیچ نړیواله ډله وای د مرستو د کمیدو او د طالبانو له خوا د شدود د ځپلو له امله افغانستان په 2023 کال کې سخت منځوي شوی دی. اغلی امیل لمړی خو تاسو او اغلی سیلاب تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. مننه کوم چې د دې خبرونې لپاره مو وخت ایستی چې له موږ سره خبرې وکړي. اغلی امیل تاسو ته خزما اوله پوښتنه دغه د لکه تاسو چې واورېدل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو یو لامل افغان ښځو سره د طالبانو ناوړه چلند یاد شوی دی، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه کوم. لومړی تاسو ته سلامونه، درنی خو ته سلامونه اوریدونکو ته. خبره داسې ده چې واقعا د اندېښنې وړ ده. دا د هېڅ چا د سترګو نه پټ نه دی. دا لکه لمر غوندې روښانه ده چې دا افغانستان بالاخره په اقتصادي لحاظ په کوم لوري روان دی. او دې چې اوس راپور نشرئ دلته دا افغانان چې د لږې د بېکارۍ د بېوزلۍ د بد حالت سره مخ دي او د دې د دې حالت د مهارول دپاره یې څوک مسؤلیت نه نیسي. حکومتونه خو د همدې دپاره دي چې بالاخره لارې چارې وګوري چې دا حالتونه دپاره یو پروګرام ونیسي. مګر دلته هېڅ څوک نشته چې خپل غوږونه پرې وګروي. او ورځ تر بلې خلک د ولږې نه مري، د ولږې سره مخامخ کېږي. اوس چې بیا بشري مرستې کمې شي او دا وچکالي ته ګوره، دا حالت ته ګوره چې افغانستان چې یو کرنیز هېواد دی، بیا چې اوبه نه وي نو کرنه به له کومه شي، بیا نو حاصلات به له کومه شي. بیا خلک هغه ابتدایي ژوند چې په همدې باندې شپه ورځ تېروي هغه چې له لاسه ورکړي. په باور کړه چې خلک د دې د اندېښنو د لاسه دوی روانې شوي دي. دوی ژور خفګان نیولی دي. دومره سخته ده. پخوا خو به یو څوک درلوده چې بل چاته به یې پور ورکوه. اوس هغه خبره نشته. اوس هېڅ څوک نه وي چې بل لاس ونیسي دلته. او دا حالت بالکل خواشینونکی دی. دومره زړه بوګنونکی دی چې هېڅ حد نه لري. هر یو ته چې وګوري بیخي حیران دي چې دا د حالت بیخي ته به وایي اوس څه ورکوي. نو دې لپاره دلته دا کوم حاکمان چې دي فقط وظیفه یې همدا ده چې مالیه زیاته کړي په هر څه باندې. او د مالیه خو خدمات بالاخره باید راکړي. خدمات خو وجود نه لري او چا ته حساب هم څوک نه ورکوي. دلته دا اداراتو کې که پخوا یو ډول فساد و رقم دی، دا خلک حیران دي. نه کارونه پر مخ دي، بېکاري خو اوج ته رسېدلی دی، کار هېڅ اصلا نشته. نو حالت چې دوی پیشبینی کړی دی مونږ پکې یو، دغه وحشت کې مونږ یو. او دا ورځ تر بلې ښه کېږي نه بلکې خرابېږي.
مننه ډېر. بله ډېر مننه اغلی امیل. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، ستاسو څخه به د اغلی امیل د خبرو په تړاو او په تعقیب پوښتنه وکړم. لکه تاسو چې واورېدل په راپور کې هم د کړکیچ نړیواله ډله یا آی سی جی وایي چې افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په تیرو څه باندې دوو کلونو کې لا هم له بشري بحران سره مخامخ دی. ستاسو په نظر دغه وضعیت ولې دوام وکړ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه اغلی امیل ته، تاسو ستاسو تخنیکی همکارانو ته، ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ګورئ، دا د کړکیچ مسله دا داسې نه ده چې دا د قرن 21 کې یا مثلا په فعلي شرایطو کې افغانستان ته راغلی وي. په تیرو څو لسیزو کې که چیرې تاسو مکمل بررسي وکړئ یا هم خپل هر څوک هغه خپله مطالعه ولري، پس له دویم د جنګ جهاني دوم نه، یعنی دغه موارد ډېر زیات مطرح کېږي، ډېر زیات. او په دې کې مختلف علتونه او مختلف عوامل دخیل دي، لکه اقتصادي وضعیت، لکه پیشرفت ټکنالوژي، امنیتي وضعیت او داسې نور حالات. په افغانستان کې متاسفانه تر هر څه وړاندې تر هر مسلې مخکې د بشري ناورین عمل افغانستان منځوي انځوا حالت تر راغلی. د بشري ناورین نه متاسفانه چې همیشه برداشت د سیوی چې کچېرې یو جنوسایډ مانځته راځي، کچېرې یو نور د دې لوی لوی جنایي موارد مانځته راځي، نو هغه وخت کې نقض قواعد بشري یا نقض هغه موارد چې هغې ته د افغانستان هم هغو کنوانسیونو سره یې توافق نامې امضا کړي دي، هلته افغانستان هم پکې ګډون لري، نو دوی داسې فکر کوي چې هغه وخت کې بشري ناورین مانځته راځي. در حال کې په افغانستان کې همدا اوس تاسو ګورئ د حد نه وتلې د اغلې حمیل خبره، د حد نه وتلې لوږه ده په افغانستان کې، له حد نه وتلې خلک مجبور دي، خصوصا د میرمنو بخش کې. ما ته ډېر د تاسف خبره دا ده چې ولې همیشه په هر موضوع کې او هر خبره چې مطرح کیږي د هغې نمخ کې چې د افغانستان هغه ډېر لوی لوی مسائلو ته توجه وشي، اول هغه ټارګټې ښځې مد نظر نیول کیږي، لکه د نجونو د تعلیم و تحصیل مسله ده. آیا دا بشري ناورین نه ده؟ تاسو د افغانستان نیم وګړي چې د نیم نه هم نفوس ډېر زیات ته فکر کوم نظر نارینه او تاسو هغه ټول په کور کې نه ولید، هغوی ته تاسو اجازه د کار او فعالیت نه ورکوئ، هغوی ته تاسو اجازه د تعلیم او تحصیل نه ورکوي، نو آیا دا بشري ناورین ده که نه ده؟ په د ټولو هغه منشورونه یا هغه اعلامیه چې بین المللي اړخ لري چې دا د هغې مسایلو نه، الحمدلله موږ او تاسو مسلمان یو، او فکر کوم په افغانستان کې هېڅ داسې وګړی نشته چې هغه به د شرعي احکامو نه خبر نه وي. خو بدبختانه چې افغانستان ډېر سخت حالت ته بیایي، دا فعلي شرایط د افغانستان نجونې متاسفانه چې اکثریت دې ته آماده دي چې هغوی د افغانستان نه ووځي، او دا به ډېر لوی ناورین چې هغوی تعلیم تحصیل وکړي او خپلې خاورې ته دوی خدمت ونه شي کړی. نو زه فکر کوم چې دا بشري ناورین د فعلي واکمنانو له نظر نه هغوی صرف دا فکر کوي چې جنوسایډ رامنځته سوی نه ده، نور موارد نه دي رامنځته سوي، جنایي مسایل نلی مطرح شوی، نو دا د افغانستان یو ډیر عادي مسله ده چې دوی د ښځو ارث دوی یادوي. بل دا چې زه فکر کوم د بشري ناورین تنه دا نه ده چې مثلا تاسو فزیکی ډول باندې یو موضوع مطرح کړئ، دا افسردگی، اختلالات رواني او نور هغه موارد چې ښځو او نجونو ته په کورونو کې پیدا شوي، دا هم یعنی یو اصل دی چې تاسو بشر ته ښځې ته من حیث یو بشر احترام نه لرئ، او آهسته آهسته دوی له اجتماع نه، له ټولنې نه، یعنی په قرن 21 کې تاسو هغوی د هر ارث نه له اجتماع نه لرې کوئ، او بدبختانه او متاسفانه چې بالاخره به داسې یو حالت او داسې یو وضعیت رامنځته شي چې د فعلي واکمنانو د کنټرولولو نه به هم هغه وتلې خبره وي.
ډیره مننه غلی سیلاب، زبیر ته تاسو تر اعظم اوریدونکو، تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید، ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده، تر یوې لنډې د می ورسته به بیرته له تاسو سره یو. تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، تاسو د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه باندې یو څوک تبصری هم پریښی دی، یو څه به تاسو ته په دې خبرونه کې ولولم. د رحمت الله وحدتیار په نوم یو تعقیبونکی لیکلی دی چې راغلی مرستې د ملل متحد په دفترونو کارمندانو په لوړو معاشاتو او ورسره په غیر مستحقو وګړو باندې مصرفیږي، او موږ دا مرستې هیڅ لیدلې نه دي، او افغان افغانانو ته د افغانانو اساسي اړتیاو ته پام نه کیږي. بل خبره الحاج حکمتي افغان لیکل د چې د بشر پنوم یادې مرستې چې افغانستان ته رالیږل کیږي دغه پر افغانانو باندې نه مصرفیږي. د ویلې دي چې دا د دوی په سیمه کې غریب طبقې خلکو ته هغه چې ډیر ووایم په سلو کې 40% خلکو ته هم دا مرستې نه دي رسیدلي. دا تبصره الحاج حکمتي افغان کړې ده. او محمد انډیوال په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی دي چې زه معلول یم په حکومت کې میدان درلوده د مشرانو جرګې د دارالانشا د اطلاعاتو او عامه اړیکو په ریاست کې د پارلماني بحثونو د ثبت امیر وم. دنده مې له لاسه ورکړه. له هغې نیټې بیا تر نن ورځې پورې چا مرسته نه ده راسره کړې او نه یې هم د کومې مرستې خبر راکړې دی. همداراز امین الله صافی لیکلی دی مرستې نسته. د کلي د وکیلانو او چارواکو په خوښه ځانګړو خلکو ته دا مرستې ورکول کیږي او دغه مرستې یوازې د چارواکو او د هغوی د خپلوانو پورې متمرکزې پاتې دي. او همایون سمیم لیکلی دی چې دا پیسې لکه د موش او پیشکبازي ده، هسې په خوله د طالبانو مخالف ځان ښیي، د پردې شاته هر څه نور دي، ټولې پیسې طالبانو ته ورکوي، هسې نوم یې د بشري مرستو دی. دا د همایون سمیم صاحب نظر دی. او بل تبصره د شاکر الله مومن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلی ده، د ویل دي چې شفافیت نسته او د خلکو بندي کول په یو ولایت کې 2500 و بخشی چې دغه تبصره سمه نه ده لیکل سوې، وروسته به زه بیا هم یو واري وګورم چې سمه یې راواخلو او تاسو ته نشر کړو. زه فکر کوم چې دغه تبصره د خبریالانو په تړاو باندې سوې ده، د مرستو په تړاو نه ده. د شفیق الله رحیمی په نوم باندې د لیکلي دي چې د خارجي موسسو کارمندان خپل په کورونو ګرځي او په خپل خوښه خلکو ته مرستې ورکوي. او د ویلې دي چې مستحق خلکو ته مرستې نه دي رسیدلي. او د نواز تلاش په نوم باندې یو اوریدونکي لیکل دي چې موږ هیڅ بشري مرسته نه ده لیدلې او بشري مرستې څه رقم یو کله او چیرته ورکول کیږي. د لیکلي دي چې دا ناسم معلومات دي چې افغانستان ته بشري مرستې ورکول کیږي. او بل ګورم اوریدونکو چې ستاسو نورې تبصرې څنګه را روانې وي، هغه به زه ستاسو ته وخت په وخت لولم. اوس هم ورځم ځینو اوریدونکو ته په وخت ورکو په دې خپرونه کې چې د دوی نظر هم راواخلو. یو اوریدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
مرالی بشیر خور شه، په خیره.
وعلیکم السلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو کوم غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نه غواړئ چې خپل نوم ووایاست، هغه تبصره یا پوښتنه چې تاسو لرئ کولای شئ.
د زنانو سپری د احمد دی، د هلمند.
فرید احمد صاحب، مننه چې تاسو موږ سره خبرې کوي. لکه څنګه چې تاسو موضوع هم تعقیب کړه، دا خبرونه د ازادي رادیو اونیز خبرونو نور بس دی روانه ده. تاسو د دې موضوع په اړه کوم څه تبصره لرئ؟
نه، خو دا پښتنه ده چې تاسو هر وخت سره د شوز د حقوق په اړه خبرې کوي، ول دا خبرې نه کوي چې د شل کال چې د کفار د لیو جګړه کول د مسلمانانو په شهادت رسول، تاسو کې ولې خبر نه کوئ چې خاص د شوز حقوق دي، د شوز حقوق دي.
بله، ډیره مننه. موږ پر دغه ټولو مسایلو باندې بیلابیل خبرونې لرو. لکه تاسو چې د ازادي رادیو دغه اونیز خبرونې او نور بحثونه هم اوري، تاسو به حتمن زموږ په راپورونو کې هم اوریدلی وي چې ملکی تلفات څنګه وه، او کله چې بمباری کېدی یا پر خلکو باندې چاپی وهل کېدلې، د عادي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه باندې هم موږ راپورونه ورکړي دي، په بمی چاودنو کې او په هدفي وژنو کې د خلکو د تلفاتو په یا د ټپی کېدو په اړه باندې هم موږ راپورونه درلودل. په بحثونو کې هم دغه بیلابیل موضوعات راخیستل دي، خو چون چې تاسو ته معلومه ده چې د ازادي رادیو خپرونې مختص وي او ځانګړې وي په ځینو موضوعاتو ته، او دغه نور بس د خپرونه چې ده د ښځو موضوعاتو ته ځانګړې ده، نو موږ په دې خپرونه کې د ښځو اړوند خبرې کوو، او په نورو موضوعاتو کې لکه د ازادي په څپو کې یا 15 دقیقې خپرونه یا تر شنه اسمان لاندې خپرونه، په هغو کې بیا دا نور موضوع موضوعات هم را اخلو. نو تاسو حوصله تر غوړم او هیله لرم چې تاسو د خپلې کورنۍ د شوز سره یو ځای د خبرونه واوري د رادیو لاري، او که تاسو د کورنۍ شذ یا کزماجغ او په خپل هغوی کولای شي چې لمر سره تماس ونیسي او مش سره خپل نظر هم شریک کړي. مش تاسو نظر محترم دی. یو بل اوریدونکو هم را سره دی، مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده.
من نن سلام من نیک هلی احترامات و نیکوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته او تاسو ته.
وعلیکم سلام، ډیر زیاته مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دی. که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ مهرباني وکړئ، او که نوم نه یادوي تبصره یا پوښتنه لری هم کولای شئ.
من نن زلمی افغانم د هلمند ولایت څخه اړیکه نیولې.
افغان صاحب ډیره مننه. تاسو د نن ورځې د خپرونې نور بس دی موضوع هم واورېدله. که تاسو د په دې اړه باندې کوم تبصره یا پوښتنه لرئ چې د بشري مرستې چې افغانستان ته ورکول کیږي پر هغه سربیره تاسو اوریدلی دی چې نړیوالو خپلې مرستې کمې کړې، او دوی هغه مهال چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات روان و دوی ویلي دي چې طالبانو هغه ټولې شرایط نه دي پوره کړي لکه هغه وخت چې د نړیوالو سره ژمنه کړې وه. نو په هغه کې د ښځو حقونه هم راغلي دي چې د دوی په وینا یعنی طالبانو دغه حقونه نه دي ورکړي. ستاسو په نظر باندې د مرستو په برخه کې څه کېدای سي چې نړیوال د دغه مرستو څخه لاس وانخلي او طالبان هم هغه حقونه چې افغانان یې غواړي هغوی ته ورکړي؟ زه فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوه، متاسفانه. یو بل اوریدونکی را اخلو، مهرباني وکړئ. آزادي رادیو ده.
بلې ملالو بشیر خور، سلامونه تاسو ته او د آزادي رادیو ټولو همکارانو ته او میلمنو ته.
وعلیکم سلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که تاسو خپل نوم یادوئ مهرباني وکړئ، او کنه تبصره کوئ یا پوښتنه هم کولای شئ.
مننه، خدای پاک خیر درکړي. خورجان استفسار میشنه اوریدونکي عبدالحد اتل ما د هلمند څخه.
اتل صاحب سلامات وسی. د دغه موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې له موږ سره کومه تبصره شریکه کړئ یا د میلمنو څخه کومه پوښتنه لري؟
بلې خورجان، د میلمنو سبا پوښتنه مو کومه او تبصره به خورجان په دغه اړه در سره شریکه کومه. واقعا لکه په خوا په مخ کې کلو کې چې نړیوالو کوم مرستې کولې، بشر دوستانه مرستې، هغه دلته زموږ په ولایت کې هم خورجانې ډېرې زیاتې کمې شوې دي. یعنې زموږ په ولایت کې رقم خوندې وې چې مثال د خبرې دغه خیاطي به کول په لشکرګاه ښار کې، مثال د خبرې دغه خیاطي دغه د مرستندویو بنسټونه ورته جوړ کړي ول، دفترونه بیا به دا خوندې وتللې چې مثال د خبرې بېکاره به وې، بیا به هلته د خیاطۍ په کار باندې بوخت کړلې. مثال د خبرې هغه کارکوونکي و، هغه خیاطانې چې وي، هغه ښځینه وې خورجانې. نو اوس په دغه څو کلونو کې داسې دوه کاله کېږي چې دغه ډېرې کمې شوې دا بشر دوستانه مرستې. نو موږ دا غوښتنه کوو چې باید دا زموږ د خوندو سره چې پخوا هغه مرستې کېدلې باید اوس هم ورسره وسي. او بل ملالۍ بشیر خور، دغه مرستې خو ګوره دوی بشر دوستانه مرستې دي. نو بشر دوستانه مرستې چې خورجانې، نو د ښځو خورانو بیا څه ګناه چې مثال د خبرې د حکومت سره خپل دغه لري مشکل لري، هغه د حکومت سره حل کړي او دغه بشر دوستانه مرستې چې د بشر په نامه راځي. نو موږ خو دوی ته ډېر خواشین یو خورجانې. نو زما په فکر په نظر باندې دا بشر دوستانه نه وي، که چېرې بشر دوستانه شي دلته داسې خوندې دا زموږ په ولایت کې ستا خورجانې چې مثال د خبرې د کورنۍ سرپرست نه لري، هغه سرپرستي د یو بېچاره ښځې په لاس کې د مثال یو خیاطې خورجانې داغه په نورو کارو باندې بوختې. نو د دې څه ګنامر وایي چې مثال د خبرې دغه مرستې دغه د سیاست سره جلاسې. نو ازمیر خوند ته به مخپل حقوق ورسېږي. او بل د خوند سم ملالو بشیر خور کستا اجازه یو پوښتنه کوله.
ولې نه مهرباني وکړئ تل صاحب.
خورجان، زما ټول خوند ته درناوی لرم. خورجان ټول زموږ خوند دي، د افغانستان خوند دي، موږ فخر پکې. خو یو د کشر ور په سپاس زده خوند ته وایم چې وس ګوري تاسو دا سیمه کوي چې مثال د خبرې پر حکومت باندې اکثره خوندې د خورجانې نیوکه او دغه کې زما خپل په فکر او نظر باندې چې دا غزمیر حکومت دا کم بندیزونه پر دا خوند لګولې دي. اصلي علت یې دغه دی چې خورجانې په اکثره رسنیو کې دا زموږ خوندې د موږ زړه درناوی ورته لرم. خورجانې زما سره د میرمنې خوندې خوانه به دي. زه د دې یو کشر ورور یم، د یو کشر ورور په صفت ورته وایم چې مثال دغه نیوکه او دغه چې دی پوچو پاش اکثره خورجانې د اکثره رسنیو لا شته په نور رسنیو کې پوچو پاش ورته ویل کېږي. نو زه هم اصلي علت به دغه چې دا حکومت دغه خوندو پر کومو کارو بندیزونه لګولي دي. زه هم چې مثال د خبرې دغه بد نیوکه او دغه باندې ونیسي دغسې د حکومت سره مثال د خبرې ما مخامخ خبرې وشي وساتره نور خوند خارج ته تللی نور ملکو ته تللی دي مر درناوی ورته لرو بای چې خپل ملک ته راشي اخته مشکل چې لري مثال د خبرې د خپل حکومت سره خورجانې الو پاسل کې نو دغه مو خورجانې د میلمنو څخه پوښتنه ده چې اصلي علت زما په فکر چې دغه کېدای شي نو چې دوی څه په دغه کې وایي خورجانې
ډېره مننه اتل صاحب ستاسې دواړې پوښتنې مې واخیستې او ستاسې همدا دواړې پوښتنې به له خپلو میلمنو څخه وکړم سلامت اوسئ او مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی و اغلی امیل ستاسې څخه د اتل صاحب د دغه پوښتنې په اړه باندې غواړم چې ستاسې نظر واخلم ده وویل چې بشر دوستانه مرستې خو د بشر د دوستۍ په خاطر باندې ورکول کېږي نو نړیوال بیا ولې پر طالبانو باندې شرایط ږدي ستاسو په نظر ولې طالبان کلفتی چې د نړیوالو شرایط ومني د یو حکومت په صفت باندې او بیا به هغوی د افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي
مننه کوم زه هم د دې طرفدار نه یم چې ملل متحد د خپل مرستې د بشر دوستانه مرستې سیاسي کاندي او بلاخره بهاني ولټوي او دا ونه رسي موږ په داسې حالت کې یو چې تقریبا 2 میلیونه خلک چې څنګه سروې شوي شاید هغه نه بیخي زیات وي زه فکر کوم 5 میلیونه 95% خلک اوس د ولږې سره مخامخ دي او د ولږې د عاجل مرستې ته ضرورت لري چې دا مړه نه شي بلاخره خپل ژوند له لاسه ورنه کړي دونه شرایط قرباني سخت شوي دي نو دوی څنګه د دغه حالت نه دوی نه ویریږي او دا ګوري چې موږ په څه حالت کې یو هر کټو لارې تړل شوي دي امکانات نشته په خپل حکومتونه چې هغه شرایط چې باید ولري خلکو ته هغسې خدماتو رسیدګي وکړي نشي کولی نو دغه خلک چې بشري مرستو ته اړتیا لري ضرورت لري چې د مړینې سره مخامخ وي خپل ژوند له لاسه ورکوي انسان د خپل ژوند د بقا لپاره غذا ته ضرورت لري او دلته خو بې سرپرستي ښځې خو بیخي زیاتې دي او دوی د کار نه منع کړل او په دې باندې شرایط ورځ تر بلې خرابیږي نو ولې دا ورور داسې وایي چې دا چې دوی منع کړي دي او دا داسې دي هغه دپاره داسې یو ډېر ضعیف توجیه پیدا کوي داسې خبره کوي همدا ښځې وو چې ورسېدل او خپل هغه فکري بلوغ ته ورسېدل خپل حق او مسؤلیت ګڼه چې د دې هېواد یو مهم د دې ټولنې یو وزر دی او د دې د ترقی لپاره زه هم باید په کې صحیح موسم کار وکم ځکه بې له دې نه ناممکنه ده چې د دې ټولنې پرمختګ وشي او دا ټولنه څه ولري نو خو ته اوس موږ ګورو چې دا ناورین په څه حد پورې رسیدلی دی دا لوی فاجعه ده چې ملل متحد خپل مرستې تمام ورځ اعلانې چې دا کم شو اوس هم خو عدالت نه مراد کیږي یا قدر ته نه سپارل کیږي هیڅ کله داسې یو شیوه یو میتود یو تګلار یو څم هغه معلوم نشو چې دی غوره کاندي او هغه مستحق ته باید خپل حق ورسی تر اوسه پورې هغوی موافق شوي نه دي په دې کې پاتې راغلي دي او خو بیا هم یعنی کدا کمیږي دا د ټول د پاره د اندېښنې وړ ده اوس حالات داسې نه دي چې خلک وکولی شي بیا هم خپل ژوند پر مخ ویسي هر ورځ خلک له منځه ځي خو میډیا دومره فعاله نه ده چې دا انعکاس ورکړي خلک د ورګې نه د ډیر بد حالت نه رواني شوي دي خودکشي کوي مري اولاد یې کله چې هغه ابتدایي مناسب غذا خو دلته وجود نه لري چې هغه ضرورت د وجود دی هغه وڅ ډوډۍ هغه چې فصل مرض باندې وجود کمبود د ویتامین پروتین دا پیدا کوي نور تکلیفونه ته څه سوچ په ځمکه ونه لویږي اته یو ډاکټر ته نه ځي اته خپل ځي یو دواخانې نه یو تابلیت اخلي لږ درد آرام شي نو ته فکر وکړه هغه به جدي مریض وي هغه به تداوي ته ضرورت لري خو د ده په وس کې نشته نو دا حالت خلک ګوري د سینه له چې دنیا اوس لکه یو د لاس یو ورغوي دی هغه یو آگاه دی پویږي امازه نه پویږم چې ولې داسې کیږي او د دې طرفدار نه یو د دې سخت مخالف یو چې دوی خپل مرستې سیاسي کوي او په دې بهانه او په هغه بهانه دا په خلکو باندې ودرې په دې حالت کې دا خلک څه وکړي چاته وګوري حکومت خو
بله
هم مسؤلیت نه لري
اغلی امیل ک طالبان دغه ادعا کوي چې دوی د افغانانو په د خیر او شګړې لپاره په حکومت کې راغلي دي او حکومت یې جوړ کړی دی د هغوی لپاره، او دوی غواړي هم چې باید په رسمیت وپیژندل سي د نړیوالو لخوا څخه. نو نړیوال چې په داسې حال کې چې د یو حکومت چې هغه باید د داخل څخه هم مشروعیت ولري او د نړیوالو مشروعیت هم ترلاسه کړي، ولې باید د هغه هیواد له وګړو سره مرسته وکړي؟ په داسې حال کې چې د هغه هیواد یو حکومت چې سرپرست حکومت دی هغه شرایط نه مني چې دوی روباندی شي دي. یعنی پښتنه اصلا دلته ده چې نړیوال خو هم بیا خپل شرایط لري، نو د مرستو په مقابل کې چې خلکو ته باید لکه دوی وایي چې موږ غواړو چې ښځینه کارمندان یو خلکو ته مرستې ورسوي، ځکه چې نارینه په کورونو باندې نسي ننوتلی، نارینه نسي کولای چې په کور کې د خلکو هغه شمیر وګوري یا دغه وضعیت وګوري چې آیا هغوی رښتیا مستحق دي مرستو کنه. باید شوز ته دغه اجازه ورکول سي چې هغوی د یو کورنۍ سره خبري وکي او د کورنۍ د شوز ستونزې وګوري چې رښتیا هغوی مستحق دي کنه د مرستو. بیا به دوی مرستې ورکوي، خو طالبانو دغه شوز له کار وایستي. نو نړیوال په داسې حال کې چې د هغوی لاس په شی تړل سي وي، شوزنه کارمندان پر کور باندې کښینول سي وي، آیا تاسو په نظر د دغه مسؤلیت بیرته د طالبانو حکومت ته نه راځي کیږي؟
خو راځکیږي، اما دا تاوان باید څوک ورکړي؟ هغه خو ټول خلک پوهیږي، ورته بار بار په کرات او هغه ورځې نه چې راغلي دي میلیون ځلي میلیارد ځلي دوی ته ویل شوي دي دوی نه کوي. اما ملل متحد باید کوشش وکړي چې داسې یو رویه نه داسې یو فشار نه کار واخلي چې دوی متقاعد کاندي ترڅو هغه اساسي حقونه چې د مېرمنې دي او دوی تمام ورځ ناري توري کوي دوی نه په دا رقم وغواړي چې دوی راضي کاندي. هغه شرایط باید په دې کې دي چې دوی باید حاضر شي چې د مېرمنو د تحصیل او د کار حق ورکړل شي، او هغه محدودیتونه چې دومره هم لازم نه دي چې په دوی باندې وضع شي د دوی نه لاس په سر شي. خبره دلته ده چې اوس نو ملل متحد هم دا کار کوي، دوی دا وکړي، دا خلک چاته وګوري؟ دا یو بشري ناورین دی، بشري فاجعه ده چې بلاخره خلک د ولږې نه دلته په دا رقم مري او خلک تماشا کوي. بیا څنګه کیږي؟ دوی خو لاره ورک کړي، دا کار نشته، روزګار نشته، دا ډېر سخت ده. دې مرا دا به څوک مهار کړي؟ دا به دې لپاره به څوک فکر وکړي؟ دې لپاره به څوک غور وکړي؟ ملل متحد یو رقم موږ نه انتقام اخلي، دوی بل رقم اخلي، دا خلک چاته وګوري؟ بالاخره د دې د حل لاره باید یو څوک وکیني، په دې باید فکر وکړي دا خلک څه وکړي.
مننه ډیره اغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. اغلی سیلاب، تاسو موږ دا اوریدونکو اتل صاحب خبره واوریدل، دوی یو بل پښتنه هم وکړل چې یو وړاندیز و دویل اصلا باید شدي د طالبانو پر حکومت باندې تر انتقاد پر ځای باندې د هغوی سره کښینی او مخامخ خبري ورسره وکړي او خپل غشتنی قرباني ومني. تاسو په نظر آیا دغه امکان لري او که امکان نه لري شذو آیا هڅه کړې و چې له طالبانو سره کښینی؟ شذو ولې لارو کوڅو ته په اعتراض کې راووتې؟ ولې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کولې؟
زه د دې ورور نظر ته احترام لرم. هر څوک نظر باغ خپل دیدګاه او شرایط ځوان طرز طریقه د ځوان کولو دا ټول موارد تحصیل لري په دې باندې چې دوی به څه کم نظر ورکوي. پوزیت چې دی ورو ته ډیر صادقانه دا خبره کوم، دی من په کور کې میرمن لري، یا به هغه خپل میرمن وي، یا به خور وي، یا به مور وي، یا به برندار وي، یا به امي، یا به خاله، یا به هم نیای. ٹھیک ہے، چې افغانستان دا کورنۍ د همدغه غړو نه تشکیل شوی دا د دینه بهر هم نه ده. که چیرې د فیلی واکمنانو د افغانستان میرمنو ته د دې اجازه ورکړی وای چې دوی ورسره کېناستلی وای، نو آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان میرمنې به سرکونو ته راوتلې؟ دا څنګه د ما چې من هیڅ د ښځې خبرې کوم، دا د ما موضوع نه مطرح کیږي. دلته د ټول افغانستان ولس خبره مطرح کیږي. محترم ورته دا ډېر په صادقانه ډول باندې وایم، پورې کزه غږ پورته کوم چې ما ته د تعلیم دروازه خلاصه کړي. آیا زما تقاضا د شریعت مخالف ده که د شریعت موافق؟ قرآن عظیم الشان کې اولینه سوره د اقرا بسم ربک الذی خلق په نام ده. اول یې زه باید خپل غږ پورته نه کړم، اول یې زما آواز باید و نه اورېدل شي. که چیرې زه د فعلي واکمنانو نه په ډېر احترام سره تقاضا د دې کوم چې ما ته د تحصیلي نهادونو د پوهنتونونو دروازه خلاصه کړي، زه هم جز د دغه اجتماع یم. ما باندې یعنی په افغانستان کې ټول داسې فکر کوي چې هغه میرمنې چې درس ویلې، هغه میرمنو چې کار کو، بدبختانه او متاسفانه یو ډیر منفي ذهنیت تور سره. زه نه وایم چې په تېر نظام کې به ټول حق د 100% مطابق د شریعت روان، اما 99% د افغانستان میرمنې ډېرې پتمنې او باعزته ښځې دي. هغه 1% هم لا تر اوسه پورې معلوم نه ده. خو زه په اساس د دیدګاه د دغه ورور د خبره تاسو ته مطرح کوم. آیا که زه وایم ماته د پوهنتون دروازه خلاصه کړئ، ما خلاف د شریعت تقاضا کړی که مطابق د شریعت د ما پیشنهاد ده؟ ورته قرآن عظیم الشان که ډېر واضح او صریح آیت ده، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واضح او صریح. دلته د نارینه او ښځینه خبره اصلا مطرح کیږي نه، چې د ما فعلي حاکمان ما ته من حیث جنس دوم ګوري او ما ته اجازه نه راکوي. محترم وروره، د ما موضوع چې کله مطرح کېږي، زه تنه خو ما هېڅکله هم غیر شرعي تقاضا د نه د اوس نظام نه کړې، نه د آینده نظام نه کوم، نه هم ما د تېر نظام نه درلودله. صحیح، بشری ناورین تنها په ما پورې ارتباط نه لري. زه جز د بشري ناورین یم چې دې تاثیر یې د ما په قشر د ما په طبقې کړی، یعنې په تا باندې. که زه بشري ناورین راواخلم د اقتصادي اړخ ته، آیا تقاوت جز بشری ناورین ده که نه ده؟ په تقاوت کې خو ښځینه او نارینه دواړه مطرح کېږي. نو ما که چېرې خپل غږ پورته کړی چې ورونو، د ما مشرانو، زما حاکمانو، د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، ته ولې زما د متقاعدینو حق نه ورکوې؟ آیا ما خلاف د قوانین نافذه په افغانستان کې متاسفانه اوس نشته، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ که زه تا ته وایم چې تا ولې پخواني کارمندانو ته ټولو ته جواب نه ده ورکړی، آیا ما خلاف د قوانینو تقاضا کړی؟ که زه تاسو ته وایم چې ولې میرمنې کار ته نه پرېږدئ چې دوی کار او فعالیت وکړي، که هغه ټولنیز وي، که هغه سیاسي فعالیتونه وي، که هغه نور فعالیتونه وي، که هغه اقتصادي فعالیتونه وي، آیا ما خلاف د شریعت تقاضا کړی؟ نه، هیڅ کله هم نه. تاسو چې هر اړخ ته واخلئ، هیڅ کله د افغانستان میرمنې د خپل غږ هم چې پورته کوي، دوی که چیرې دوی ته وخت ورکول سوی وای، دوی د حاکمانو سره ناست وای، دوی ورسره کتنه کړې وای، دوی به هیڅکله هم بازار ته یا مثلا د سرکونو په سر باندې نه وای راوتلي او خپل غږونه به یې په بین المللي سطحه باندې نه وای مطرح کړي. اما بالاخره دوی هم هغه د زړونو درد دومره ډېر ده چې دوی بالاخره دې کار ته مجبوره شول. زه دې ورور ته بل پیشنهاد لرم. ګورئ، متاسفانه او بدبختانه من حیث یو عضو د دې اجتماع او د دې ټولنې، که زه ناروغه سم، د ما فامیل، د ما فامیل، د ما عضو چې هغه که ښځې که نري، ما ته اجازه د دې نه راکوي چې زه لاړه سم نارینه ډاکټر ته. صحیح، خو که چیرې زه خپل آواز اوچت کوم چې ما ته اجازه راکړئ چې زه په ټپ کې لوستې وکړم، ولې ما ته اجازه نه راکوئ؟ آیا ما نه پرېږدئ چې زه لاړه سم یو نارینه ډاکټر ته؟ نو بالاخره زه له بین نه لاړه سم. خو لوی ترین ناورین هم دا او بدبختي دلته ده چې متاسفانه او بدبختانه مونږ له دینه یو ډېر اشتباه دیدګاه او یو اشتباه نظر لرو. همیشه دا ویل کېږي په افغانستان کې فلانه موضوع چې مطرح کېږي دا د بهرنیو لاسونه دي. زه نه وایم، اما 100% کې د بهرنیو لاسونه نه وي، دا د مونږ او تاسو خپله کړنې دي چې بېرته یې ګالو. د فعلي واکمنانو هره خبره د افغانستان میرمنې، د افغانستان ښځې، د افغانستان ټول وګړي هغه مني. اسلامي نظام د هېڅ څوک ورسره مخالفت نه لري. الحمدلله، ازار با شکر مونږ ټول مسلمانان یو. اما تاسو فکر کوئ هغه میرمنه چې هغه د یو فامیل سرپرستي درلودله، هغه میرمنه چې هغې کار کو، هغه میرمنه چې په ډېرو سختیو خپل اولادونه روزلي، تاسو فکر کوئ هغه حق د دې نه لري چې بالاخره خپل حق او حقوق چې پیژني البته شرعي حق او حقوق نه هغه فیمنیستي حق او حقوق چې نور نړۍ او د نور نړۍ خځې غواړي د افغانستان میرمنو هیڅ کله هم هغه نه دی غوښتي. آیا تاسو دا اجازه نه ورکوئ چې دوی خپل غږ پورته کړي او خپل حق او حقوق د دوی نه وغواړي؟ هیڅ کله هم تاسو ځان سره دا دیګا او دا ذهنیت مه مطرح کوئ چې د افغانستان ټولې ښځې خدای مکړه خدای مکړه هغه داسې یو نظر او داسې یو دغه لري چې هغه به ختی او د نړیوالو او د نورو دولتونو او د نورو مملکتونو د سیاست قرباني به کیږي. زه ډیره متاسفه يم د تاسې تاسو د مونږ سره ودرېږئ، د مونږ د حق لپاره ودرېږئ، د افغانستان د میرمنو د شرعي حقونو لپاره ودرېږئ او د غوښ سره لاس یو کوي. زه به یو بل خبره هم ورسره اضافه کوم که د تاسو اجازه ډیر وخت نه نیسم. ګوره هر کله چې موضوع د تعلیم تحصیل د نور مواردو مطرح کیږي هغوی کې حق اولویت نارینه ته ورکول کیږي، نو آیا ښځه حق د دین نه لري چې دا موضوع مطرح کړي چې قرآن عظیم الشان خو ذکر شوی دی ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم ښودلی رجال خو یې نه دي ښودلی، نه مختص النساء ښودلی. ما ډېر یو جالب بحث واورېدی ده یو کیسه مالته د مونږ د حاکمانو یو شخص غږیده او زه په دې ډیره متاسفه سوم چې یعنی لا تروسه پورې هم د افغانستان خلک او د افغانستان فعلي حاکمان د دوی سره ډیر یو اشتباه نظر ده. هغه وایي په بین المللي سطح باندې یو زنانه ډاکټره نسته، مهم وره که په بین المللي سطح باندې نو تاسو د افغانستان میرمنې همداسې په دې حالت کې پرېږدئ؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې د شریعت په الف او بی باندې هم پوسی؟ آیا هغوی د دې حق نه لري چې خپل دین هم د کتاب له روی نه زده کړي؟ نه هغه عرفي دین چې دوی ته ورپاتې چې اکثریت یې داسې فکر کوي پنځه وخته دي مونځ کو بس هماغه اسلام او ته مسلمان شي بس خلاص. آیا تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ چې یو میرمن هم د دې کلمې توحید په هغه اساسي او بنیادی معنا باندې پوسی؟ ولی تاسو اجازه نه ورکوئ چې یو ښځه هم په دې پوسی چې بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، ولی تاسو دې ته اجازه نه ورکوئ؟
مننه ډیره
متاسفانه او بله یو ډیره لنډه تفصیله بله هم لرم. افغانستان هم جز د جامع جهانی ده. افغانستان لري سازمان ملل متحد یا د جامعه جهانی د عضویت نه نه ده. که چیرې افغانستان کې مرستې کیږي دا خو د مونږ او تاسو ډېر یو عام متل لرو، په یو لاس به یې راکړي په یو لاس به یې درته تسلیموم. د ما د فعلي حاکمانو واکمنانو نه دا قضا ده چې دوی داسې یو سیاست اختیار کړي. هغه په زموږ او تاسو ژبه کې یو متل ده چې نیسي خصوصاً کباب، نو دغه خونه کې دا نه منم دا نه منم دا نه منم دا نه منم، نو ټول به زه خپل ځان منم که به دا جامعه جهانی او هغه تقاضاوي چې نور دولتونه د مانه لري زه به هغه نه منم. ولې تنه په دې ټوله کره د زمین کې افغانستان بلی مسلمان دي او د افغانستان خلک مسلمانان دي که عربستان سعودي ته مهد تمدن اسلامی ده، البته خو هم یو اسلامی حاکم ده.
بله من نډیره اغلی سیلاب زبرت تاسو تر اعظم اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس دی روانه ده. اوس هم شغلی جلالوف راتوای چې دین اوریدونکو مشت زنګونه وهلی دي د ازادي رادیو اوریدونکو قاری صاحب پښتون زنګ را وهلی دي. قاری صاحب سلامونه او مننه چې تاسو زنګ وهلی دي، مهرباني وکي.
ملالی سلامونه مام قبول کا، سلامونه می قبول کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هغه روز موږ پروگرام درلود د ازادي رادیو په اړه کې هغه دوه مشکل نه سو تنه یو تاسو مبارکي ورته خدمت کړی ازادي رادیو ته
ډیر زیاته مننه قاری صاحب، تاسو مهربانه یاست او زموږ سره مو تل په دې خبرونو کې همکاري کړې ده. تاسو زموږ سره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړي دي، تاسو موږ د پاره د قدر وړ یاست. لکه نور اوریدونکو مهرباني وکړئ په دغه موضوع باندې که تاسو کوم څه ویل غواړئ.
خوره کې خبره خدا شوه چې زه به ولنده خبره درته وکړم. وی لړم کې وویل چې ته په ژمي کې په ژمي کې چې په دوبي راوځي، نو بیا لړم ورته په دوبي په دوبی زه چا پر استلم چې بجیم می و پرشي دا خبر غو نه واره دل ان شاء الله.
بلې و مهرباني.
نو خبر دا څه خوره کی په دې باندې څوک نه خپکیږي. اقتصاد افغانستان د خلکو او هغه بدترین حالت ته رسیدلې. که څوک وایي چې وږي نه وي خلک وږي دي، که څوک وایي چې کونډه نه لرو یتیم نه لرو خلک کونډې وي یتیمان لري. نو رابسو ده د کړکېچ یوه مسله ته دغه کومکونه چې دا جهان راستی په حساب د بشردوستۍ اول خو ډېر د دوی خپل پر ماشو باندې مصرفېږي، بیا د دوی په خپل په د پاتېرو کې مصرفېږي، بیا دلته چې راشي خوري کې موږ خبر یو تاسې بله په پوره کې از نه باید خبر موږ په دې ټولو حالتو خبرېږو. دلته چې راشي دغه سرویګانې چې کېږي دلته نومونه نوشته شي زما خوره کې، بیا دا نومونه یو ورځ شي هلته هغه کرداران او ملکان یا پرزن د مساجدو ملایان هم څناڅه رول پشکې لري. دغه بیا هلته لاړ شي په هغه دفترو کې هلته چان پش کوي، د دوی د خوښي وړ نوشته کېږي او نور نومونه بېرته لاندې کېږي. نو چې د دوی د خوښي وړ چې نوشته شوه خو هغه خامخا کرادار صاحب نوشته کېږي، یا قاضي نوشته کېږي، یا ملک صاحب نوشته کېږي، یا بل نوشته کېږي، هغه غریب لاندې دی. زه تاسو په اطمینان سره وایم چې په سلو کې تقریبا 80% سرمایه دار وړي دغه کومکونه، 20% مساکینو ته رسېږي، هغه هم په یو نبه نه په یو نبه. او بله خبره دا ده کله چې په دې سوزو باندې بندیز نه و لګېدلی په دې مناطقو کې په دې قراو قصباتو کې چې سوزو سروې کول، یعنی هره ښځه به د یو چا کور ته راتله، دا ښځې چې به عیاتي کول دا کور دې په ښه تراب توګه باندې لیدی، هلته بیا قضاوت هم سم کولی شو، دا میرمنو سره به هم غږېدلی شوې. نو بیا چې دا ښځې دا اوناشه کشر چې دی خوره کې دا نه چې ستاسې ته مخه وایم، دا یو نوه دل سوزه دي، ریقت قلبه دي. نو دا چې به هلته ولاړې هغه مساکین بیا ور پېښ کړه، هغه بیا نوشته کړه درتر، اوس چې دا ښځې بندې شوي دي چې سروې نه کېږي، اوس داسې خاص سروې لکه پخوا چې کېدل اوس هغه سروې نه کېږي. نو دغه کومکونه وه اړو خلکو ته واقعا نه رسېږي.
ډیره زیاته مننه خاري صاحب ستاسو د تبصیرې څخه، ستاسو نظر مو هم واخیستی، ډیره مننه. او اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوریو، بل اوریدونکي هم ستاسو دوی به هم راواخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بلې که تاسې زما غږ مې فکر کوم چې رابطه قطع سوه. اوریدونکو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. زه به یو څو تبصرې تاسو ته ولولم. تاسې چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې موږ ته پرېښي دي، د عبدالرحمن په نوم باندې یو تعقیبونکي لیکلي دي چې طالبان تر اوسه هیڅ قانون نه لري، نه اسلامي نه اساسي قانون، او د دوی د شخصیتونو د فکر للارې دوی هغه قانون چې پر خلکو باندې تحمیلوي یا تطبیقوي. هدا په نوم باندې یو بل تعقیبونکي لیکل دي، باید چې نړیواله ټولنه پر طالبانو بندیزونه ولګوي او د سفر اجازه ورلغوه کړي، او د نړۍ مذهبي مشران طالبان ته په ډاګه کړي چې ستاسې دا کار غیر اسلامي او د اسلام خلاف دی. په افغانستان کې خلک باید مظاهرې وکړي، دا د خپل شخصي نظر دی اوریدونکو، موږ دا خبره نه کوو. او د ویلې دي چې خلک باید د ښځو سره یو ځای نارینه هم لاس ورکړي او د دوی حقونه وغواړي، او باید هر افغان مبارزه وکړي چې د افغانانو ښځو حقونه تر لاسه سي. دا د هدا په نوم باندې د یو تعقیبونکي نظر و. اوریدونکو د نور بس د خبرونې له دواړو بیلمنو اغلی اوجی امیل او اغلی مستوره سیلاب څخه ډیره مننه کوم چې دوی وخت وایستي او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. موږ ډیر پښتنی نورې پاته هم سوې، د میلمنو څخه خو وخت اجازه نه راکوي. د دې خپرونې په راتلونکې اونۍ کې به له بلې نوې موضوع سره ستاسو سره یو، او دا خپرونه نوره پای ته رسېږي. تر بیا مو پر خدای سپارم.